السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځو د 2020 کال د جنوري 2 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان جمهوریت تحریک ته غونډه په کار کې د وران کل شوې د هندوانو د زیارت ته بیا جوړولو د افغان کډوالو پر ستونزو په خیبر ضلع کې پر احساس پروګرام پیلولو سره سره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. ویاندا انیسا اجمل ده.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان ډیموکراتیک موومنت حکومت ته د مستفی کېدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړی دی. په خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا په کره کې حکومت ویلي دي چې د هندوانو لپاره به مندر بیا جوړوي او د قزاقستان حکومت د پانسه سزا ختمولو لپاره پر اسنادو لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت حکومت ته د مستفی کېدو لپاره د جنوري تر 1 مهلت ورکړی دی. پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړي خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلې دي. مولانا فضل الرحمان وویل که چېرې حکومت د جنوري تر 1 مستفی نه شي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پریکړه کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د هندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې د وزیر اعلی له دفتره خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې د هندوانو د مندر بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوي دي. د څرګندونې وروسته لاغې وشوه چې د دسمبر په 1 په کرک کې په مندر تر 400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. تر دې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د دسمبر په 1 د کرک په ټیری کلي کې خبریالانو ته وویل چې تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه د احتساب قومي ادارې یا نیب په کاروایانو تنقیدونه کړي. پرون د سینټ غونډه د چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورت حال دی. د جمعیت العلماء اسلام فی سینیټر مولانا غفور حیدری ویلي چې په ملک کې د احتساب په نوم انتقامی کاروایانې روانې دي او نه بی له ثبوته سیاستوالان بدناموي. خو بیا په سینیټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم د تورونه رد کړل او ویل چې نه په خپلو چارو کې خپلواکه ده. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 92 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېر 2258 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې بیا د کورونا وایرس 2178 کیسونه رپورټ شوي دي. هلته د سیند صوبې د صحت محکمه وایي چې له دې میاشتې د 2 وروسته د کورونا ضد واکسین شاوخوا 2.5 لک ډوزونه به سیند صوبې ته ترلاسه شي. محکمه زیاتوي چې د کورونا واکسین د انتظاماتو لپاره د رابطي مرکز جوړ کړی او په یو ورځ کې به 15,000 کسانو ته واکسین ورکول کیږي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر د جنوري په 2 په یو بیان کې ویلي حکومت یې په مستقله توګه د پانسي سزا ختم کړه. له دې وړاندې دا هیواد حکومت د پانسي سزا د 2 لسیزو لپاره ځنډولې وه. بیان زیاتوي د قزاقستان ولسمشر قاسم ژومارت توکایف د پارلیمان هغه اسناد لاسلیک کړل چې تر لاسلیک کولو وروسته د یو هیواد لپاره د مرګ سزا ختمول لازمي کیږي. د قزاقستان حکومت په 2003 کال کې د پانسي سزا په عارضي توګه ختمه کړې وه خو له تراګرۍ سره تړلو جرمونو لپاره پر ځای وه. او بل خبر دا چې لږ تر لږه 3 هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د کیسونو ثبتېدو رپورټ ورکړې او ښایي چې دا وایرس له وړاندې نه په پراخه کچه خپور شوی دی. د وایرس نوې قسم نږدې 3 وړاندې لومړی په برتانیا کې ثبت شو او د برتانیي چارواکو د دې خبرداري هم ورکړې وه. په برتانیا کې د کورونا وایرس کیسونو کې زیاتوالي وجه د دې وایرس نوې ډول دی. داسې باور کېږي چې د وایرس نوې بڼه ډېر زر نورو ته انتقالېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار انیس اجمل اوریدو. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري پاکستان جمهوریت تحریک ویلي که حکومتي غړي تر یو دیرشمې جنوري استعفا ورنکړي نو لانګ مارچ پکوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د ماینونو د پاکولو لپاره احتجاج کړی.
دریاست نصیب دغه مطالبه کوي چې موږ د بل مل د جوړولو لپاره نه راوتلي، موږ صرف د خپل ژوند سوال کوو چې آیا موږ سره مزید په دې خبره باندې د پاکستان تر آئین لاندې ژوند راکړي.
په کوټه کې استادانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
د سموږ د کانټریکټ اډر راخړو په 2016 کې یو کال د فاره ول سی یو کال بعد ته یې پرمننت کوو، ته ته به سرکاري اډر درکو کومشته اغان څلور کال بعد موږ سملاو.
او په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال وای پر هغه مزکو خپل کورونه نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته په خوا ورکړي وي.
یو پلاټ ما ته راکړی ده، په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په اته زمونو کې مې څلور ته وتونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون راوتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پاسابۍ چې باکه چې دا ممرانو
له مشال سره یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې له حکومت سره د جنوري تر یو دیرشمې وخت شته که استعفای ورنکړه نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې تر څنګ دا پریکړه هم کوي چې دغه لاریون د اسلام آباد په لور وکړي که د راول پنډۍ په لور. د پی ډی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پوز او اسټبلشمنټ تورن کړل چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ کړي او د دروغو حکومت یې جوړ کړی خو په اوس په انتخاباتو کې د درغلۍ او مداخلت تور ردوي. د خبري غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل چې پی ډی ایم یوازې ادارو ته دړکې ورکولی شي خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوی دی. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نور.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اسټبلیشمنت او پوز د دروغو حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلې کړي نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی وویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاری ساتي او که د خپل قانون اختیار د لاندې خپلې ذمہواری تر سره کوي. مولانا فضل الرحمان دغه دوړ ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځولي او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دی وای تر د یو دیرشم جنوري پورې حکومت ته استعفا ورکول مهلت شته دی او دغه به اخیری تاریخ وي. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو وروستو به په سم دستي توګه جمهوریت تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله به کوي او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکو او کراول پنڈی ته
یا لانګ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے.
نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړې. په دغه موقعه د پی ډی ایم د ګوندونو مشران هم موجود وو. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وي نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استعفاګانو ورغونډېدل هم د تحریک کامیابی وګڼله او زیاته کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي.
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ
دی وای چې موږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قامی احتساب بیورو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو ځکه موږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده
جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے.
څو ورځې وړاندې د مسلم لیگ نونډل یو مشر او پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف هم د احتساب بیورو لخوا نیول شوی او مولانا فضل الرحمان ته هم د یادې ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړی شوی. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی به د سینټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولی شي چې دوی د سینټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکوونکو لخوا سوالونه شروع شو نو دوی یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات ګینه نور خراب نشي مولانا فضل الرحمان داسې جواب ورکړ.
کیو عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے ملک
دی وای ولید عوام په معاملات کې لاس وهنه کیږي په ملکی نظام قبضه ولی کیږي. هیلری کلینټن په امریکا کې یو انټرویو کې د ډیپ سټیټ مثال کې د پاکستان نوم اخلي نو ولی پاکستان په نړۍ کې بے عزت کیږي. دا آئینی او جمهوری ملک دی او دا په دغه شان انداز کې چلول پکار دی
او اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ډیپ سټیټ هغه ریاستونو ته ویل شي چې ښکارا خو جمهوری وي خو نظامی پټ پنا د دغه ملک ته نور ادارو لکه استخباراتي او یا د سکیورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پرېس کانفرنس ورسته وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر پاڼه لیکلې شوې چې د پکې ویلي د پی ډی ایم د مشرانو د مخونو نه ښکارېدل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړی. د پی ډی ایم د پرېس کانفرنس وړاندې د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي امید دی چې د 2021 اولنۍ درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ډی ایم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو ویلي چې د احتساب کامی اداره نیب حکومت د خپلو مخالفینو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. دا له هغې وروسته دا چې مخکې د سینټ مرستیال مشر او پیپلز کونغړي سلیم امانډوی والا ته نیب د درغلیو په تور کې نوټس لیږلی و. د دسمبر پر 9 د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې د درغلیو په تور گرفتار کړل شو، خو حکومتي غړو سینټ غونډې ته ویلي چې نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او بې له تفریقه احتساب کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کامی اداره نیب انتقاد وکړو او ویې حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کاروي، نو نور دې دا سلسله ودرول شي او که دوی پر اختیا احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړی شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلی کړي، د هغه ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړی شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی د نیب د تور قانون له وجې یو شمېر تاجرانو وطن پریښی او دارنګ په دې اداره کې یو شمېر خلک د حراست دوران وجلې شوي.
نیب کې کسٹډی مې
په حراست کې د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې په وینا 12 کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوي چې پکې پروفیسران، وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي. د دې سینیټرانو وینا وکړه نیب دا لړۍ همداسې جاری وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي، نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو، صنعتکارانو، بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی او زه دا منم چې مونږ یوه غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول په کار وو. د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک کې د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی. دی وی مونږ د اول ورځې نه ویلي دي چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامی کاروایی کیږي. په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو څه وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي، سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده، نو آیا اقامه هم چرته جرم دی؟ په دې موقع د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او ویوی نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي. دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي، نو نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او زموږ کوشش داري چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر بې له ډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي
بغیر وہ اپنے احتساب کے عمل کو آگے لے کر چلے.
دا لا غیر اوس چې تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب د سینیټ په ډیپټی چیرمن سلیم ماندویواله تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یوه پروژه اوورسیز کوآپریټنګ هاوسینګ سوسایټی کې په غیر قانوني توګه د ځمکو په الاټمنټ یا ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو اغستو لپاره د جعلي اکاونټونو نه پیسې ورکړي. د کومې رسو چې د سینیټ ډیپټی چیرمن سلیم ماندویواله په یو خبري کانفرنس کې ووي، نیب اداره خلک ناقانونه زوروي او دی به د نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینیټ ته ورغواړي او په دې معامله به د سینیټ غونډه هم رابلي چې د نیب د ناقانونه عمل ودرول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولس نیمو بجو،
د مسافرو گڑے
پر یو بجا،
هارون باچا هنری گڑے
پر دو نیمو بجو،
سروے
پر دری نیمو بجو،
د مشال پنوم
پر سلورو بجو،
د مشال مرکا
پر سلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په لومړۍ نیټه په پیښور کې د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویلي چې د هندوانو زیارت بیا جوړونې په اړه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې ده. د صوبې وزیر اعلی محمود خان دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې د دسمبر پر دیرشمه په کره کې پر زیارت تر 1400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
په کرک ضلع کې د هندوانو د زیارت د سوځولو په لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت به په حکومتي خرچه دغه ځای بیا جوړوي. دغه لړ کې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان سره د اقلیتونو د حقونو لپاره د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سړل یو ملاقات هم کړی دی او په دغه ملاقات کې د قومي اسمبلی اقلیتي غړی رمیش کومار او د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز هم موجود وو. او د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر په کرک ضلع کې د زیارت د سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او اعلی وزیر د دغه ځای د بیا جوړولو امر ورکړی. په عین حال کې د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ د پیخي نوټس هم اغیستلی دی او د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر او د پختونخوا چیف سیکرټری ته د جنوري د 14 نیټې پوري د دغه پیخي د راپور وړاندې کولو امر ورکړی. د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کومار د جنوري په 2 منېټه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ککړ کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي او د ترګری ضد قانون لاندې عدالتي کاروایی کېدلی شي. مونږ د پیښې ځای ته ورغلي وو او خپل راپور به د ګل په ورځ په سپریم کورټ کې جمع کوو او د نهې په ورځ به د سپریم کورټ فیصله راځي. خو د سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې د پښتونخوا حکومت د هر رقم تعاون باور ورکړي او د مندر د بیا جوړولو امر یې هم ورکړي. مذهبي مقاماتو ته د زیان رسولو په اړه سپریم کورټ د وړاندې نه په 2014 کې فیصله کړې ده او د هغې تر مخه مذهبي ځایونو ته د زیان رسوونکو په ضد د مذهب د سپکاوي د قانون او د ترګری ضد د قانون لاندې کاروایی کېدلی شي. په کرک کې د راپارېدونکي خلکو لخوا د زیارت د سوځولو ویډیو د دسمبر په 13 نیټه په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه او د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د پیښې په ځای کې ویلي وو چې تر 300 نه زیاتو کسانو په ضد په دغه لړ کې مقدمه درج شوې ده او په پیښه کې لاس لرونکي 13 شکمن کسان هم نیول شوي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوړیدون کو راځي یو بلې موضوع ته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو تیر ورځ په ډېر اسمل خان کې یو احتجاجي مظاهره کړې او په سیمه کې د ماینونو د پاکولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودلو په پیښو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه اشتیاق مسید راکوي.
دا جاغونا د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو دی چې تیره ورځ مزدیګر مالیه حق نواز پارک ډی رئیس اسماعیل خان کښې احتجاجي مظاهره کوله او د پښتون غورځنګ ملاتړیو په دا احتجاج کښې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو د صفایي مطالبه کوله. په دا احتجاج کښې شامل د پښتون غورځنګ یوه غړي اساق مسید مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان چې کوم دی دغه د بارود مواد نه ډک دی په داسې د میژا په 2.5 سوه نه د پوسه بچون چې دا د لوس د پښې نه مزور شوي دي په برا شم د احتجاج ریکارډ کو چې حکومت د میژا د وطن د بارود مواد نه صفا کو چې ابودی ایریا یو ته دو په داسې د لړماین نشي دي نو که د میژا خلک چیرې نور علاقې ته هم مطلب لوړ شي پاسو د لړماین په دانه هم یو دي.
په دغه احتجاج کې شامل د پښتون غورځنګ دوه ملاتړیو په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو موجودګي په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
زما نوم شاید شیرانه دی په جنوبي وزیرستان چکمیلي شي څو شپې مخکې په پیښه شوې چې په هغې کښې یو ماشوم یعنی پښه په بم باندې الوتې وه نو دغه پښتون ته په زموږ ځوانان او چې څوره مشران راوتلي دي د ریاست نه صرف دغه مطالبه کوي چې موږ د بل مل د جوړولو لپاره نه راوتلي موږ صرف د خپل ژوند سوال کوو چې آیا موږ سره مسجد په دې خاوره باندې د پاکستان تر آئین لاندې ژوند راکړي مسجد چې څوره بمونه طبقه قبایلو سیمو کښې پراته دي هغه د ختم کړي موږ حکومت ته صرف دغه خواست کوو دلته چې څوره بمونه دي دغه د حکومت چارواکي که هغه پولیس دی که هغه فوج دی دغه د صفا کړي مسجد موږ په خپله خاوره باندې د امن ژوند غواړو د خوشحالۍ ژوند غواړو تعلیم روزګار ورسره غواړو.
منوم شیرالله مسعود دا یوه واقعیا نه دو دغه 161 واقعیا دو نو میز د تی په د خپل بستړي بچون پورې کله یو اسپتال نه اوبه سا بل تروري نو هغې په حواله سره میژا د خپل علاقې مشرونو سره احتجاج هم کړی دی او د دغې غندنه هم کړې دو او میژ د حکومت نه د مطالبه کوي میژ چې کوم د بچون دي د دغې زندګۍ مروزه یې کوه.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي او حکومتی چارواکي مې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو موجودګي نه خبر کړي دي خو حکومت د دغې ماینونو صفایي کښې سنجیده نه دی.
د میش په علاقه کښې فوج دی مو دا کور کمانډر ته هم کړی دو ایجنسی ته مې هم کړی دو او مو په اسمبلی شه هم کړی دو نو دا میش کولمې وکښلی دی تا خو میش چېرې په ګرون باندې دغې د منسی د نسکول ته نظام ویني نه نو لحاظه د فوج ول نه هم د حکومت نه دا مطالبه کوم چې خدای دې پوره په دا خبره باندې توجه کې د میر قبایل انسانون شمیر کې سای او د دغې مصیبت نه یې خلوص کې سای چېرې په ازادي سره وګرځي خپل مځکې سای په خپلپاتي شکل کاروبار.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فیدالله مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو د صفایي د پاره پوځي ټیمونه لګیا دي او زرو سویلي وزیرستان د ماینونو نه صفا کړای شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو
اوریدونکو د بلوچستان د تعلیم محکمه کې پر کنټریکټ باندې کارکونکو استادانو د خپل غوښتنو په حمایت کې په احتجاج لاس پورې کړی. دوی د تیرو شپږو ورځو راهیسې د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې غوښتنه کوي چې حکومت له ژمنې سره سم د دوی نوکری مستقلې کړي. بلخوا حکومت ویلي چې د احتجاج کوونکو استادانو ستونزې به زر هوارې شي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په محکمه تعلیم کې پر کنټریکټ یا عارضي بنیادو باندې کارکونکو استادانو په احتجاج لاس پوري کړی دي او د تیر شپږ ورځو راهیسې د کوټ پرس کلب مخته احتجاجي کیمپ لګولی دي. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د صوبې د نورو برخو څخه هم د نارینه وو تر څنګ ښځینه معلمانې یا استادانې ګډون کوي. تدی استادان پوینا چې حکومت چې کوم کولونه د دې سره کړی دي هغه یو هم نه دی پوره کړی او نه د دوی ملازمت مستقل کړی دي. چې لامل دوی اوس په شنیخت کې پر سړکانو و احتجاج کول ته اړ شوي دي.
اوس مانو ګلچهره دی د احتجاج په دغه والے سره د سموش د کانټریکټ اډر راخړی وو په 2016 کې. یو کال د پاره ول سی یو کال بعد به ته پرمننت کوو ته تب سرکاري اډر درکو خو موږ ته هغه څلور کال بعد موږ سو ملاو هر چا ته ورلو یو چا زموږ आवाज نه واوري دی ته اوس رالو دی مجبور اسو پر وډو بند راووتو بدل ته میچ جاجی مظاهره کړی دا چې زموږ आवाज د واور د سې زموږ د پرمننت کې شنیان مراوړی دی پتا یخ کې بخي خو شدید یخ دی. اوس موږ هم حنیفه نه امشا دی لږ دا مطالبه دا چې هغه د مشه پرمننت اورډر ان راکې او زموږ تنخواه سې دی بند دی هغه د اخلاص کې موږ د ډېر مشکلات سامنا کړی دا لکه تیسي خبري استنو زموږ ټمپریچر د انوایرنمنت ټمپریچر سې دا ټیم په ماینس کې روان دی لیکن دغه باوجود موږ مجبور یو خپل حق ته پاره موږ درنګ درنک او پر وډو وتلی یو
بل پلو ته د مظاهره چانو سره دا حکومت لوري د خبرو لړۍ پیل شوې ده او لومړی پړاو د ناکامۍ سره مخ شوې دي. پر دې مهال ډایرکټر سکولز نظام الدین منګل د دې احتجاجي استادانو سره د خبرو کولو وروسته او مشالې ډوسه وویل چې حکومت د دې مطالباتو منلو ته چمتو دی.
پہلی بات تو یہ کہ مجھے افسوس ہے جو اس وقت ہمارے ٹیچرز یہاں پہ ہیں پر ذاتی طور پر مجھے بڑی رنجش بھی ہے پریشانی بھی ہے.
د ہندوستان تعلیم ڈائریکٹر نظام الدین منگل وائی چې لومړی دا خبر ده چې د استادانو پر دې احتجاج باندې ډیر پریشان او خفه یم ځکه چې دا زموږ بچیان دي. په کار خدا و چې دا ستونزه مخکې لا هواره سوې وای خو نه یم خبر چې زرګولې پکې راغلی دي لیکن اوس هم د حکومت له لوري د دوی سره خبرو ته راغلی یم چې دغه ستونزه په ښه توګه هواره شي ځکه چې حکومت په دې کې دلچسپي لري چې دا کار په قانوني توګه وشي. بل لور ته په احتجاج کې برخه لرونکي استادان وایي چې د دوی سره د وزیر تعلیم خبرې وکړي. خو د ډایرکټر نظام الدین په وینا چې وزیر تعلیم سردار یار محمد رند او صوبایي سیکرټری تعلیم شیر خان بازای په اسلام آباد کې دي چې کله هغه وکټ تراشي نو دغه ستونزه به د خبرو د لارې هواره کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په کال 2016 کې د تعلیم په محکمه کې شاوخوا 1500 استادان په عرضي توګه لګولي وو چې موخه یې په 215 اویا سکولو کې ونستې 500 ماشومان ته بنیادی تعلیم ورکول وو. خو د دې استادانو په وینا چې هغه وخت حکومت د دوی سره کول کړی وو چې یو کال وروسته یعنی په کال 2019 کې به د دوی ملازمت مستقل کیږي لیکن د څلورو کلو د تیرودو وروسته نه د دوی ملازمت مستقل شوی دی او نه هم د دوی نورې غوښتنې ورسره رسېدلی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د دسمبر په 1.5 نیټه و بلوچستان اسمبلی ته تسلی ورکړې وه چې په احتجاج بوخت د استادانو د دایمي کولو لپاره به نوموړی خپل د اعلی وزیر جام کمال خان سره ویني. وروسته سپیکر یوه کمیټي جوړ کړه کوم چې په استادانو پر د ستونزو باندې د بلوچستان د اعلی وزیر سره خبرې کوي چې دغه ستونزه مخ له هواره کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو پر روان یو سات کې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. لدې سره سره تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولي اونیزي پروګرامونه او ویډیوګانې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com او په فیسبوک او د مشال رادیو په ټویټر پاڼه هم ځان د تازه حالات او معلوماتو خبر ساتلی شئ. وخت په پېښور کې د ماسیګر نږدې 15 بجې کېدون کې دي. لومړی لنډ خبرونه لانی ساجمل نورو او وروسته راځو د ریپورټونو اړخت.
د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د جنوري تر 1 مهلت ورکړی دی. پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې په اتحاد کې شامل وو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړو خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د هندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی. پرون په خبر کې د وزیر اعلی له دفتره خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د هندوانو د مندر بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوی دی. د دسمبر په 10 په کرک کې په مندر تر 1400 زیاتو کسانو حمله کړې وه. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کمی ادارې نیب په کاروایانو تنقیدونه کړي. د اپوزیشن ګوندونو مشر د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق ویلي چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورتحال دی. خو بیا په سینټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم ویلي دي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواکه ده. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 2 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېره 2850 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروز کې بیا د کورونا وایرس نور 2140 کیسونه رپورټ شوي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر د جنوري په 2 په یو بیان کې ویلي حکومت یې په مستقله توګه د پانسي سزا ختم کړل. له دې وړاندې د هیواد حکومت د پانسي سزا د 2 لسیزو لپاره ځنډولې وه. او لږ تر لږه 3 هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د کیسونو ثبتېدو رپورټ ورکړی او ښایي چې دا وایرس له وړاندې نه په پراخه کچه خپور شوی دی. دا وایرس نوې قسم نږدې 3 وړاندې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی او د برتانیې چارواکو د دې خبرداری هم ورکړی.
اوریدونکو د بوسنیا هرزګوبینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې 2 شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغې دا مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په توګه د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناور.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې 13 کمپ وسوځید او دوی 2 شپې په سخته یخنۍ کې بې اثره پاتې وو. د بوسنیا پوځ د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا 1000 کډوالې بې سرپنا پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پوځ پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کمپ څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي. خدا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې له غړي هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په 2000 کال کې دوه بلوچ فعالان په داسې توګه په جلاوطنۍ کې وژل شول چې په اړه یې ډېر بحث او پوښتنې راپورته شوې. که څه هم ساجد حسین بلوچ په سویډن کې او کریمه بلوچ په کاناډا کې وژل شوه، خو د دوی وژنې هم هغسې ډېرې یو بل ته ورته وي لکه څنګه چې دوی دواړو په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ د کړنو په اړه فکر او دریځ درلود. دوی دواړو به ډېر په ډاګه پاکستاني پوځ په بلوچستان کې له بشري حقونو په سرغړونو او ظلمونو تورنول کوم چې په وستل رد کړی دي. اوس د دوی دواړو وژلو تور هم په داسې وخت کې د پاکستان پر پوځي چارواکو پورې کیږي چې د پاکستاني حکومتي چارواکو په وینا د کاناډا له حکومت څخه د پلټنو غوښتنه کړې ده. خو د سویډن او کاناډا هیوادونو ویلي چې د دې فعالانو وژنې هیڅ جرمي اړخ نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې مهمه برخه تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی خپلوانو او دوستانو دا خبر رد کړی ده چې ګواکې هغوی به ځان په خپل وژلوي. پاکستانی خبریال طه صدیقی یو له هغوی څخه دی چې د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی مرګ ته په داسې نظر نه ګوري چې ګواکې هغوی دي ځان وژنه یا خودکشي کړې وي. طه صدیقی له 2013 کال راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. د لهغه لږ وروسته یورپ ته لاړ چې په سپین ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړ، وی واهه او د هغه د تښتولو هڅه یې وکړه. طه صدیقی د هغې پیښې تور د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI پورې کړی و، خو د پاکستان حکومت داسې تورونه ردوي. طه صدیقی وایي د دې قوي امکان شته چې د کریمه بلوچي د وژلو تر شا د پاکستاني پوځ لاس وي. دی وایي کریمه بلوچي ته به دړکې ورکول کېدې او دا لړۍ د ده په وینا آن په جلاوطنۍ کې هم روانه وه. د زیاتوي چې د کریمه د فعالیت له کبله هلته په بلوچستان کې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکول کېدې او د هغې تره ووژل سو. د طه صدیقی په وینا کریمه بلوچي تر لا درک کېدو او وژل کېدو وړاندې لا په هغه ټولو اونۍ کې د فعالیتونو پلان جوړ کړی و. لیکواله او د پاکستان پر پوځ ژور نظر لرونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د کریمه بلوچي مرګ د بلوچستان د هغو ټولو وګړو لپاره یو ازموینه ده چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړي وایي چې که د کاناډا حکومت په دې اړه پر پلټنو قانع کړل سي او هغوی په دې کې څه جرمي اړخ ولټوي هم، خو پر هغه سربېره ښایي دوی یعنی جلاوطنه بلوچستان ځان خوندي احساس نه کړي. د بشري حقونو فعالان وایي د کریمه بلوچي مرګ په دې وجه هم مشکوک دی چې دا یوازینۍ او لومړۍ پیښه نه ده. د دوی په وینا د دې تر مرګ څو میاشتې وړاندې 9 کلن ساجد حسین بلوچ هم په سویډن کې په ورته ډول وژل شوی و. هغه په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه تر خبرونو ورکولو وروسته ژوند ته خطر محسوس کړی و او بیا یې په 2012 کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. که څه هم پاکستانیو پولیسو په بلوچستان کې د هغه پر کور چاپې وهلې، خو ده بیا هم په جلاوطنۍ کې د انټرنیټ له لارې د بلوچستان ټایمز په نامه ورځپاڼه خپروله. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د آسیا مشر ډینیل بسټرډ د ساجد حسین بلوچ د مرګ په اړه وایي هر څه دا څرګندوي چې دا په زور د لادرکه کولو یوه پیښه ده. د ده په وینا که داسې فکر وسي چې د ساجد حسین په خاموشه کولو کې به د چا دلچسپي وه، نو لومړی نوم د پاکستانیو استخباراتي ادارو ذهن ته راځي. د ده په وینا دا ځکه چې د ساجد حسین بلوچ لخوا خپرېدونکې بلوچستان ټایمز ورځپاڼه به تل تر هغو سرو کرښو اوښته کومې چې د ده په وینا د پاکستان اسټبلیشمنټ کښلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ په زور د خلکو د تښتولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه تل په کلکه رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو حکومت د احساس پروګرام لاندې په خیبر ضلع کې هم د کامی خوشحالی سروې په نوم د خلکو د رجسټریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي دي. د دې پروګرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي او معاشي حالت په ورسره په اسانه معلومیږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
حکومت د احساس پروگرام لاندې د ټولو کورنو سماجی او معاشي اعداد و شمار لپاره د قومي خوشحالۍ سروې په نوم د خلکو رجسټر کولو یو منصوبه پیل کړې. دا د ملک نور برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم پیل شوا. د دغه پروگرام چارواکي وایي دې منصوبې او سروې لاندې به بې وسه خلک درج کولی شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي. حکومت وایي دا داغو پالیسیو برخه ده چې په ملک کې ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع یې په 691 بلاکونو ویشلې او په دې کې به د سروې ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد و شمار راجمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی. یو تا انومیریټر وی شمار کننده چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي، بل په هر 10 انومیریټر باندې برا یو سپروایزر دی، وسرا دوا آیټی افیسر دی. هر تحصیل دی پورا لگا په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي، نو شپږ آیټی افیسر دی. ایس پر ایس او پی دا به هر یو ټیچر سره به دی دوا سکیورټی هلکار وی چې یو به ایف سی آرمی وی او یو به سره پولیس چې کم سپوی وی دا به سره ګرځيږي. د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ٹوٹل بلاکس په خیبر کې دی. باڑے او جمرود کې پیرلل په 4 جنوري نه سٹارټ کیږي، پلنډ کوتل کې به 11 جنوري نه سٹارټ کیږي او په ملاګوري کې به 18 جنوري نه سٹارټ کیږي. نو چې کومې قومي کونسلې وی، کم سیاسي او مذهبي او هر مکتب به فکر حل دي، دغه لا موږ د اپیل دی چې دغه تاونو کو.
د خیبر خدمت خلق کمیټې مشر تورابلی پردی وای دا سروي ډیره ګټوره ده، حکومت تبا په مختلفو پریکړو کې ډیر اسانی پیدا کړي.
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم، د صحت، د بنظیر انکم سپورټ فیصلې کیږي، په هغه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کم معاشي او مشرتي اقتصادي حالات هغه به په مونې به معلومول شي. نو د اهمیت یې ډیر زیات دی، په داسې وخت شروع کیږي چې مونږ کمې پوسه تیرو الکی دی په هغه ووره پرتاو او مشکلات به وي پدا کې ډیر زیات. باقی او بل وسره وسره مسله دا چې مونږ کم آی ڈی پیز دی اغا چونکه تو وسه پورې لکه دی کوک خیل ایریا شولا مونږه نړی بابا شیخ ملینی کا دایری متاثرین تو وسه پورې واپس خپل لوکول نه تلی. نو د غو ته ډیټا د مس کې دوه خطرالو پدا کې.
دغه پروگرام چارواکي وای په دې سروې کې با یوازې غریب خلک نه رجسٹر کوي، بلکې شتمنو او د هر طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې راجمع کوي چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشی حالت ری پاسانه معلوموي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په د په اسلام آباد کې په آی 12 یا آی 12 کیمپ کې اوسیدونکو افغان کډوال وای پر هغه مزکو خپلې ودانۍ نشي پراخول شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارو ورته شاوخوا 11 کاله مخکې ورکړی وي. دوی وای اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او په اوسېدو کې مشکلات لري. بلخوا د اسلام آباد د سی ڈی اے چارواکي وای چې دا غیر قانوني تجاوزات دي او په اړه یې باید چې دغه مخه ونیول شي. نور تفصیل له ملیحه میرزاده نور.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ڈی اے چارواکي پر هغه ځمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته وویل چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي، نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته ورانه.
یو پلاټ ما ته را کړی ده، په یو پلاټ کې ما ته زمون شو. په اته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم. هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پازابۍ چې باکه چې دا مونږ رانه وو دا باکه زه کومې خوا ته لاړ شم. زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلمو تعدا په مونږ باندې کېږي. بس روګله نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه. خراب او تورا په خواره زار دغله پراتی.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستاني او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 1515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري خو تر اوسه بې تپو سپاتې دي.
بیچاره خلق تا کارتون نه لري نور د سی په واسطه خلق دی دي دا چې مونږ کوم عبادت کوو لکه دا د دې ملک بار مو چې ته خو ار کور وس تقریبا 3 کور جنې جوړ شوی دي مخکې به دا یو کور ورکه بو دا زمون ځوانان شه دي چې خلکو بچو وتونه وکړو هغه په ټونه ورکه دي چې دوی نشه ځای د لایله کفن دي دا راخ چې شرط چې لګي آزاد کې دا ځای هغه کې چې دا ولرونه هغه ورانه یې هغه نه پیږي.
د سی ډی ای د تجاوزاتو د سانګي او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سینې دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخنیول دي نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانې جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له UNHCR سره شریک کړي. په پاکستان کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي خو دا د دوی په دغه اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې سی ډی ای هغه ځمکې خالی کړي. نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی ای سره خبرې وشوې او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی ای را سره ومنله او UNHCR کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریال هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ وګورو چې په دې حواله څه کېدی شي خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې نه راځي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له UNHCR سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې انادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د جمعې پورس د خوست یو شمیر خزو په یبغونډه کې د خبريالانو مدني فعالانو او لسی وګړو په مرګ جوړبلان دي خنه خاودلي او افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغه د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. دوی تیر 2000 کال په افغانستان کې د خبريالانو مدني فعالانو او لسی خلکو لپاره لستونزو او امنیتی پیښو ډک وباله او هله وکړه چې نوی کال کې به د جګړې خکې لوري دایمي اور بند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نور.
په خوست کې لسګونو خزو په یوه ناسته کې د جګړې د خکېلو خوا غوښتنه وکړه چې د خبريالانو مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبريالانو فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یادونه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشر زینب افغان ویل خبريالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې به طرفه پاتې شوي دي.
میاشت کې زموږ بې ګنا خبريالان ورونه چې تل د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولی دی، تل د پولي پاتې شوي دي. هغوی وژنه کلکو ټکو غندو او دې سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل یې بېل امتیاز د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
مدنی فعال نوری نوول د جګړې دواړه خواوې دی په اولګام کې اوربند او وروسته سورې ته تیارې وخی. دی زیاتوی افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي.
دولت څخه مداخله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان وغوښتل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنې د دوی امنیت تضمین کړي.
یو بل مدنی فعال شګوفه وای تیر زګی د اسکال کې وژنې او ورته نورې ډېرې پیښې وشوې. مدنی فعال بلقیس وایی دا منطقی نده چه لیوی خواد خبری روانوی او بل خواد چاودنی کیگی او پا هدفی و جنو که دی خبریالان او ولسی خلق پنخه کیگی.
یوازی که جورنالیستان نبال که دی پهتون مستیلان مرمانی او جان شد دستنا چی حتی خبری روانوی او دلتا جورنالیستان
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد، مدني فعال فرشته کوهستانی او د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول. افغان حکومت مخکې ویلي ول چې د الیاس دایی او ملاله میوند و جونکی نیولی او تازه ویلی چه د الجزیره خبریال رحمت الله نکزاد و جونکی هم نیولی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چه دی دی بیان ازادی تشمنده او لدی سربیره افغان حکومت د مدنی فعالانو او خبریالانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه هم کړی ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د افغانستان په غور ولایت کې د یو خبریال لوجنې وروسته د خبریالانو د ملاتړ ټولنو پر ټولو رسنیو غږ کړی چې د حکومت خبرونه د درو ورځو لپاره نه خپروي. د غور غږ رادیو مسول مشر خبریال بسم الله عادل پرون ماسیګر په فیروسکو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې له نړیوالې ټولنې د بیپولې خبریالانو له ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناور.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولې خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمي وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا د هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بغنون کې دي او باید پایته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې په جلال آباد ښاروالۍ باندې ولس تنقید کاوه چې ګینی په سمه توګه ښاري خدمات نه وړاندې کوي، خو د تیرو دوه اونیو راهیسې انجینیر عباسین بهیر د جلال آباد نوې ښاروال په توګه کار پیل کړی دی. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په خپلو چارو کې کومو کارونو ته لومړیتوبونه ورکوي.
وہ سپور ایچ منگا کم کارونا شروع کری دی آغا پکلی توگا دی اداری ارزاوانا دا چھے پا دی ادارہ کی چھ تیرشی وی چھ روان دی او لگلی دی چھ دے دا بیل آبیلو ادارونا میں معلومات را ٹول کری دی او داغی پا انالیسز یا تحلیل بانے بوختیم دا داغا تحلیل پا نتیجہ کی لگی ایو پا زینو زینو کم سیستم سازی شروع کری دا چھ سیستم جوڑ کو ہر وقت خروال بدلی گی او آغا سیستم روان ہوزی.
خروال سے دا اداری سیستم جوڑونی نا علاوہ مو پر اغنی زوچارو کی حکم کارونو پیل کړي
خاروالی د چتر لاندې د خاري پانګونې د پروګرام په چوکاټ کې د شپږو پروژو افتتاح وکړو. د ساختماني کارونو چې په دې کې مونږه د 15 کیلومتر نه زیات دوه اسفالت سرکونه لرو، د 13 کیلومتر په طول باندې درې جغلي سرکونه لرو، او د دې ترڅنګ د انګورباغ نه تر هوایي ډګره د 3 کیلومتر ویالي د پاکولو چارې روانې شوې. د دغه شپږو پروژو بجټ چې دی د $1,000,000 یا د 88.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت وو، چې د دې 40% به لیبر ته ځي، یعنی خلکو ته به ځي چې وشي کولی د کورونا د وجې چې کوم فقر رامنځته شوی دی کاري استخدام او کاري فرصتونه ایجاد شي.
په راتلونکي کې څه پلان لري د ښار د پراختیا دپاره؟
مونږ د ښار دپاره بیلابیل پلانونه لرو. یو د ښار تنظیم دی چې په ښار کې د مارکیټونو د کراچیو لاس پلورونکو د دې ښه تنظیم وکړو، او ترڅو په ښار کې د ګړی ګوړي د ټرافیکي بندښت مخنیوی وکړو. دویم زمونږ د هدف چې دی هغه دا دی چې د ښار تنظیف وکړو، یعنی پاکوالی رامنځته کړو. د ښار د تنظیف سره به مونږ وتوانیږو چې د ویالو د بندېدو او همدا ډول د ښار د چټلۍ د تعفن د مریضۍ او د ناروغیو مخنیوی هم کړی. ورسره د ښار د پراختیا دپاره په پام کې لرو چې مونږ ناحیو ته صلاحیتونه ورکړو، یعنی د ښاروالۍ اړوند چې کوم د ناحیو امیریتونه دي د هغوی په تشکیل کې تغییر راولو، ځینې امکانات هغوی ته برابر کړو، یا دلته چې مونږ په مرکزي ښاروالۍ کې څه لرو د ډیسنټرالایز کړو، په هغوی باندې وویشو چې هغوی زمونږ د ناحیې امیریتونه د ناحیې د خلکو ځوابګوی شي. دا به مونږ په دې شکل باندې توانېدلی وو چې زمونږ د خدماتو د عرضه کولو په برخه کې یو به اسانتیا رامنځته شي، بل به کیفیت ښه شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو لړ خبرونه یو ځل بیا له انیس اجمل لور. د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د جنوري تر 31 مهلت ورکړی دی. پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان اویل چې په اتحاد کې شامل او د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړو خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه، بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د هندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی. د دسمبر په 10 په کرک کې په مندر تر 400 زیاتو کسانو حمله وکړه. تر دې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سلام الله عباسی د دسمبر په 10 د کرک په ټیری کلی کې خبریالانو ته ویلي وو تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب قومي ادارې نیب په کاروایانو تنقید کړی. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق په وینا کې تور پورې کړی چې احتساب ادارې کومه طریقه خپله کړې د غیلې وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورتحال دی. خو بیا په سینټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم د تورونه رد کړي، ویلي دي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده.
په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 2 کسان مړه شوي دي او چې ورسره د کورونا نه د مړو شوو شمېر 2750 ته رسیدلی. د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو شپږو ورځو کې بیا د کورونا وایرس نور 2140 کیسونه رپورټ شوي دي. د کزاکستان د ولسمشر دفتر د جنوري په 2 په یو بیان کې ویلي حکومت یې په مستقله توګه د پانسي سزا ختمه کړه. د کزاکستان حکومت په 2003 کال کې د پانسي سزا په ارضي توګه ختمه کړې وه، خو له تراګري سره تړلو جرمونو لپاره پر ځای وه. او لږ تر لږه 3 هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د کیسونو ثبتېدو رپورټ ورکړی او ښایي چې دا وایرس له وړاندې نه په پراخه کچه خپور شوی وي. د وایرس نوې قسم نږدې 3 وړاندې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی او د برتانیې چارواکو د دې خبرداری هم ورکړی وه.
او ریدونکو په دې ځای د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان دانی ساجمل او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا صدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.